د ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوه بله خپرونه پیل شوه. دا خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شېبو کې زما همکار مرسل ځاځی د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي، او په فرانسه کې چارواکي ویریږي چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. داو د خبرونو سرټکی اوس پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري ډول په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد د مبارزې په برخو کې څه کړي دي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته ویل د دې غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوي او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوي دي. ښاغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د ژنیو کنفرانس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د دې غونډې قربانه به د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د 2000 کال د پراختیایي کنفرانس د جوړېدو په چارو کې د فنلاند ځانګړی استازی وي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته ویل پېښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکو د ډلې او سلاح او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یواره د رنجر ته یې اور ورکړی.
د بادی په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې تیره شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګریشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوې څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي چې په چاودنو کې د ملي اردو پوستې ورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څونه وروسته له دې چې ډیری هیوادونو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په ځینو اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوي دي. له دې سره دا اندېښنې هم په زیاتېدو دي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه نه څه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یک شنبه د جولای په شپږویشتمه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 نږدې 1,500 کسان وژلي دي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له 1000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د بلغاریا په پلازمېنه سوفیا کې 200 کسانو یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تېره اونۍ څو وزیران بدل کړل، خو بیا هم له 1200 پرله پسې ورځو راهیسې دا مظاهرې روانې دي. مظاهره چیان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چیانو په خپلو پرونیو غونډو کې نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمېنې صوفیې په مرکزی برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه گذار کړل. دا مظاهری وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای په 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه وهله. وزیر چان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومین رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې حملو په برخه کې د مظاهره چانو ملاتړ کړی او له حکومت څخه یې د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د 80 کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18 مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله پنامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلام کو هیلو محرک علی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسی او نن ورځ ما هم تر دې د ما خطیره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو کی است او هر چی چی است روغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیوال ورځ ده، خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره موږ ټاکلی ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې، کولی سئ را سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 40 15 40 او 0999 50 55. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر راغلی خبرونه. بله ډاکټر صاحب سلامونه. ډاکټر صاحب شفیق بخیر راغلی خبرونه ته. او د هم راته وایاس چې تور زیړی یا هم زردی سیاه چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغۍ ده، د لومړي ځل دپاره په کوم هیواد کې دغه ناروغۍ را پیدا سوه؟
واقعیا دنیا کې واقعات موجود دي. همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ واقعیت ده. دې ناروغۍ ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وایي، یا خاموشه وژونکې ناروغۍ. یو ناروغۍ ده چې انسان د دې ناروغۍ په اخته کېدلو سره ډېر زیات تر نه متوجه کیږي، او د وخت په تېرېدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغۍ را څرګندېږي، او بالاخره خبره داسې یو وخت کې معلومیږي، واضح کیږي چې د ناروغۍ په اخله کې هغه ډېر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموشه وژونکې ناروغۍ ویل کېږي. د دې ناروغۍ په هکله دا هم ویل کېږي چې که چېرې 40 کسه په دې ناروغۍ باندې مصاب وي، نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې 40 کسو کې چې په دې ناروغۍ باندې مصاب دی، ځکه ډېر خاموشه سیر او اعراض علائم لري. اساس کې دا ناروغۍ د جیګر ناروغۍ ده، یعنی د جیګر التهابي ناروغۍ ده چې د هیپاتایټس بی په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځته راوړي هغه د هیپاتایټس بی په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هیپاتایټس بی وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځته راوړي. چاره هیپاتایټس ای وایرس دی، بی دی، سی دی، ډی او ای. ان دې ډول لري خو فکر کوم زمنګ دنن ورځ موضوع هم د هپاتایټس بی اتور جړې چې موږ هم اصطلاح کې متوایو هم دې باندې تمرکز وکړو. نو دا د یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او د حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغه ته حیاتي اعضا ویل شو چې هغه کې یو جګر ده. نو کچېره جګر نه وځي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په اړه باندې کېدی شي په تفصیل سره خبره وکړو. زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده او کله چې د جګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري او د بطن پورتنۍ قسمت ښي طرف ته دا یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سره ترچېږي کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اخر هم دلته کیږي دین د ویان هم دلته هضم کیږي او دا غي البته میتابولیزم کیږي استقلاب صورت سره ترچېږي او دا غي په نتیجه کې د غذایي مواد چې موږ خو یادونې د ویان خړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا په وجود کې د دې کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدېږي دا غي اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسه سفره له تمیقې اطراح کوي د غایته مواد سره او مواد د انسان وجود نه د خارجيږي. نو کله چې د دې ناروغي په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي بیا نو انسان د ورځ مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي کاسم تاسو مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه خو ډېره زیاتې دي خو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو. کچېره په دې اړه راته وایي از دوستان به هم پرې پوه شي. تور زیړی او سپین زیړی زیر زیړی یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیر زیړی نه څه توپیر لري؟
زمنګ دغه اصطلاحات زمنګ عام اصطلاحات دي زمنګ عام خلک دا ناروغي په دې نمونه باندې یادوي. تور زیړی هپاتایټس بي ته معمولا زمنګ خلک وایي.
بله
تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنگ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان تور رنگ ورکوي. دا رنگ د ادرار او رنگ لکیږي لکه تغییر کوي زیړ ته تور ته ورته زیړ رنگ کیږي. نو کیدې شي په دې خاطر باندې د خلکو ته تور جوړې وي او دا اکثره په هپاتایټس بي کې مان سره دي د تور جوړې یا د علائم چې ما ویلې.
مګر
جوړې بیا هغه ته موږ هپاتایټس سی وایو. دا غي وایرس د خپل بیل له کس څنګه مخ کې ما ویلې هپاتایټس سی یو د هغه جمله وایسنو د دې د تخلې چې مخ کې ما ذکر وکړ په ای بي سی او دی او ای. په دې کې د انسان رنګ بیا ډیر زیات څنګه کېږي د نن ورځې خبر حالت چې تاسو حالات کې دا هم په ډېری باندې بدلیږي په مجموع کې په دغه شکل باندې د بندي شوی نه چې سپین جوړه او ټول جوړه ټول جوړه په تایید بي تویل کېږي او سپین جوړه په تایید سي.
بله
انسان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې و هغه کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایټس باندې تشخیص ول چې په اړه کې د 1304 کې هپاتایټس د ناروغان وو او د 1304 هپاتایټس د ناروغان وو. البته دا هغه احصایه ده چې په هغه مریضانو کې چې هغه یعنی تشخیص شوی دي لیدل شوی ده. مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکرینینګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا دغه کسانو کې چې په کابل کې واغ مناطق کې چې هلته صحیح لاسرسی د خلکو وو سي خدمات ته هلته دا چې یو کو دلنه مثلا اصلا د هپاتایټس واقعیت په افغانستان کې شاید د دې نه تو چند زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده او ساري ناروغي ده. د دې لپاره تدابیر د وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغه باندې انشاء الله خبره کوو.
بله ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ. اوس به دوستانو ته هم وخت ورکړو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 45 40 او 0800 2250 55 په دې شمېرو باندې را سره اړیکه شئ که چېرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. بلې سلامونه وخت بخیر. بلی سلام علیکم. هلو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلی سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام، وخت په خیر. د موږ راګورې. علیکم سلام، په خیر اغلی. خبرونې ته څوک لکوم ځایه؟ مهرباني افغان فرور، کومه پوښتنه لری کولی سي خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورونا پاک لپاره پوښتنه کولی شم؟
مهرباني ډاکټر صاحب، که چېرې په جریان کې تاسو سره به خپلې خبرې شریکې کړي.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو میاشت مخکې د کورونا د مرض څخه جوړ شوی یم، شانې لږ ګرځم او څه حرکت وکړم، ډېر کیلومتر کدا لار شم، لږ کمه ساتندې راځي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه ورنه لرئ د ورور نه؟
او ما ته کدی ووایي چې عمر څو کاله ده او څو ورځې کېږي چې په کورونا باندې اخته شوی دی.
بله، یعنی یوه میاشت مخکې په کورونا باندې اخته شوی و، اوس چې د باندې وځي یا هم ګرځي سابندې ورته پیدا کېږي ډاکټر صاحب. او
ډاکټر صاحب، دا دوه کیسه مې بیا ورکړه، دا کوم تیر غلی و نو اوس هم بس چې یعنی ګرځم دا چې څو کدا لرم.
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب وویل چې عمر مو څو کلن دی؟ ډېر ښه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم کولی سئ د راډیو له لارې واورئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب، ته زما مشوره دا ده چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي، دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متاسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغې اکثره د انسان وجود بدلیته کولو کې ډېر رول آدم کفایه کې و، یعنې دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت وځي د ششم آدم کفایه منځته راوړي. د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګنیو واقعیت موږ ورته ستون معلوم دي. په دغسې حالت کې چې افغان صاحب دی ښه شوی دی، اوس د وجود ضعیفي احساس کوي، نو تر ټولو غوره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسېږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافی مقدار مایعات واخلي، او کوشش وشي چې د نورو امراضو نه مخنیوی وشي، لکه نور بکتریایي نمونه یاګانې یا سینه او بغل واقعات یا نور میکروبي امراضو نه مخنیوی وشي تر څو په دغه سیا او ضعیفه حالت کې کچېره بل مرض مداخله کوي نو بیا د دې کې شي متضرر شي. نو کچېره دوی خپل حفظ صحه ته توجه وکړي، جدي د وجود مقاومت د معافیت قد تقویه کولو ته توجه وکړي، او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسېږي، او هغه اداره چې ډاکټر ته ورکوي هغه تعقیب کړي، ان شاء الله چې دې ته به خطر نه وي. او دا یو څه طبیعي هم ده چې د ناروغۍ د ښه کېدو نه وروسته هم تر یو وخته دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري، ضعیفي او خستګي احساس کوي، ان شاء الله دا به ورو ورو ښه شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورځو. تاسو کولی شئ همداوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړي په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو
غږ،
علیکم سلام، په خیر اغلی. خبرونه ته څوک له کوم ځای نه؟ خو د راډیو غږ سایل صاحب، په خیر اغلی. خبرونه ته کومه پوښتنه لرئ؟
مننه کومه پوښتنه خو مې داسې وه چې یو خپله یو څه تکلیف مې لرم، مخکې دا زیړی مې لاره تور زیړی، بیا مې تداوي وکړه، دا تقریبا ښه یم اوس، خو د خدای فضل دی. خو چې آیا ډاکټر صاحب داسې پوښتنه کومه چې دا د تور زیړي دپاره خوراکونه کوم یو بیا ضرر کوي چې هغه سړی هغې نه باید خودداري وکړي؟ پوښتنه مې په دې ډول ده چې باید کوم خوړونه سړی ځان وساتي یو، او دویم اوس ډېره لپاره یو څه مشکل لکه دا مخکې اورېدونکي مې وکړل، داسې تکلیف دا د سړتیا پیدا شوی دی، عمر مې 55 کاله دی، نو یو څه دوایي کې درته راوښي خوراکي هغه هم دوایي نه خوراک چې هغسې وکړم او ما کې یو ندي پیدا شي چې دا سړتیا مې په کمه شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، ډېر زیبیا هم تکرار کړم. مهرباني ډاکټر صاحب.
ساحل صاحب، تزما مشوره دا ده چې دوی کچېره دوی واقعا هم د تور زیړي نه ښه شوی اوسېږي او د جیګر وظیفه یې نارمل وي، یعنی طبعا دغه ناروغي په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغي نو ختمه ده نو د جګر وظیفه باید نارمل وي. کله چې خپل نورمال وظیفوي حالت سره ته وي روټین نو دا داسې حالت دی چې جګر نو د خطر نه وته دی. او په دې صورت کې دوی خوراک کولی شي، خاص پابندي نشته، ده کله چې اوخري سبزیجات دا ټول خوړلی شي نو کوم مشکل نه جوړیږي ورته. خو که داسې وي چې د دوی د جګر وظیفه لا اوس هم مختل وي، دی لا اوس هم په سترګو کې زیړی لیدل کېږي، په جلد باندې اوس زیړی لیدل کېږي، نو په دې صورت کې بیا ښه ده چې د زیات لحمیاتو او د غوړ شیانو نه، یعنې د غوښې نه ډېر استفاده ونه کړي او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کړي. دوی خواږه ډېر وخوري دا بهتره ده، هندوانه وخوري، مالټي وخوري او خټکي او دا شیان دا دوی ته بهتره ده. ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر یو عمده وظیفه ده، هم ده چې مخکې موږ ورته اشاره کولی ونه شوله چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي، د دولګې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي، نو د جګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجنیز دی او عملیه ده چې هغې سره د وجود ذخیره شوي غذایي مواد هغه تجزیه کوي او په ګلوکوز یې تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بېرته پوره کوي. نو کله چې جګر صدمه لیدلې وي، دغه عملیه سرته په صحیح شکل نه شي رسولی، انسان کمزوری او ضعیفه وي، حالاتو کې بیا خواږه باید ډېر وخوري ناروغان، تر څو هغه د جګر باندې ډېر بوج را نه شي، جګر ډېر مصروف پاتې نه شي. نو خواږه په وجود کې طبعا وجود ته ضرورت لري، هغه باید ډېر شي. چې جګر لا اوس هم صدمه لیدلې، خو دې ورور وایي چې اوس ټیسټ منفي شوی دی، نو دوی کولی شي چې هر رقم خوراک وکړي که پابندي نشته. دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې، نو د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره که داسې وي چې کوم بل علت نه وي، کوم بله ناروغي، کوم بل مشکل دی ونه لري، نو همدغه شیان چې ما وویلې، میوجات تازه وخوري. زموږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات شته دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې پیدا کېږي، استفاده وکړي، متنوع غذاګانې وخوري، پروتین لرونکي غذاګانې لکه شیدې او مستې، همدارنګه میوجات مختلف استفاده وکړي، سره د مایاتو انشاءالله دا کفایت کوي او دوی وجود به انشاءالله ورو ورو دې سره ته
انشاءالله. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړي لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویلې، دا هپاتایتس بی عامل دی او دغه وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنې که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي، یعنې ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونو کې کله شفاخانو کې، روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي.
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه به اول خپل دغه صحیح بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو او موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکتر ته ځي، هغه یې پتایت بي ولري او ډاکتر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي، چارې کوي، په غاښ کې هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي، بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه، د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی، او زموږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي، اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراد کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کې خپل وسایل، او همدارنګه که داسې وي چې یو بار مصرف وسایلو نه استفاده وشي نو دا به ډېره ښه وي.
بله،
بل د انتقال لاره یې د جنسي مقاربت لاره ده، چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي، بل طرف سره جنسي مقابله د لارې نه ناروغۍ انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغۍ باندې مصاب وي، داغی لارینا داغی حکم آشوم چی تولد کی گی داغی تمام دلی دوینه ندان آرازه انتقاله دلیشی افغانستان که طول انتقال لاری همدردی دان آرازه پندارنگا دا اپتایتیس ای او ای پا حقلا چی امام اولی دا اپتایتیس ای او ای دا غوی رسونه دی چی دا اکثر دا خوراکی موادو دان آرازه انتقال دیگی یا یو انسان او بد اسکل او پاکی نوی یا خواره چی آغی خوری صحیح پاک اونم اندل چی نو در این امکان است که اگر وایروس به فرو کی یا دیو بو کی می آید
بله خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوانو تر بیا چې ورسره اړیکه نسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ د اړیکې شمیرې د 0995 او 0225 تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو ځکه چې د سې شنبې ورځ یا هم وام دی اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب غږ مو اوري بله ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده لکه څنګه چې مخکې ما وویلې دا ناروغي خفیف تر لري خاموش تر لري او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه
وي
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدی شي هیڅ آراز او علایم په وجود کې ونه لیدل شي کنسونه کې یا په ځینې حالاتو کې ویلی شو چې تر دوه هفتو پورې آراز علایم نه لیدل کېږي د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې دي نښې نښانې عبارت دي د خستګي نه د ناروغ بستره وي او خسته به وي وجود به ضعیف وي دلبدي استفراقات به لري د ګیټې درد به لري البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي او د پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي او ان د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیر تاریک رنګ غوره کوي او دغه عمده اراض رنګ همدارنګه تبه لري او د مفاصل دردونه د ناروغ وجود کې لیدل کېږي او دا اراض علایم همدغه دي نو کله چې دا ناروغ دا اراض علایم په وجود کې لیدل کېږي خله چې ناروغ د څنګه سره تمرکز وکړي او البته خپل زیری مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي چې تاسو ناروغي تشخیص
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو ولی سلامونه وخت مو په خیر بله هیله ده د تلیفون غک البته د رادیو غک ټیټ کوي مهرباني څوک له کوم ځایه
زه احمد شریف یم تخار د ولایت مسکل سلامونه تاسو او اوریدونکو
علیکم شریف رور په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه د درلوده
پوښتنه د زما د څلور کال مخکې عملیات د زړه کړی د غوړې سي یو پیښه چې ما څنګه دې کتره کار نه خوړ ډاکټر خیلی مو چې څنګه دې ډیر چټل دی بیا شوم یو څه د سړي دا وکم چې دې پک خوړم په میاشت کې چې اول تاریخ دا و خوړم یعنی آخر به میاشت بیا از مجبور مکلفم چې لاس دون انتیبیوتیک یا سره د نور دوا لږ سره بخورم بیا نو یو لاس یا پنځه لاس ورځې کار جوړوم
ښه
غوښه واخلم جوړوم خو بیا بیرته چې تاریخ پوره کیږي بیا از انتیبیوتیک باید بخورم یا پکوایی بخورم سپلاکسینه و سپلاکسینه و داشت خورم
ډاکټر صاحب بارے ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ
او زه پوښتنه لرم د ورور خپل تکلیف د څه لګون غو نیو ویل چې د زړه مشکل لرم او کال کې ټول دې ته مجبورېږم چې انټي بیوټیک وخورم. نو څه مشکل لري چې انټي بیوټیک وخوري؟ آیا خپل په خوښه خوري که ډاکټر یې ورته ورکوي؟ او د زړه مشکل څه رقم مشکل دی؟
زړه مشکل مې څلور رګه بند وو، عملیات کله ما ډاکټر صاحب منچر په کابل کې، نو هغه خدای مرسي چار ځای دی خو تلیفون یې کار نه کوي. هیڅ تکلیف به که څه رقم زکام راته پیدا کړي څو انټي بیوټیک ونخورم ډاکټر یې رانه کړم، زه نه ښکېږم.
مننه وروره، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري. تاسو رادیو ته وښی ډاکټر صاحب، دوی مشکل دا وو یا ستونزې دا وو چې دوی د زړه تکلیف درلود، اما عملیات وکړ ورسته د غینه، اوس فکر کوم دوی ته د سګي تکلیف پیدا شوی، وای تر څو چې انټي بیوټیک استفاده ترې ونه کړي و دوی زکام نه خکېږي او نه جوړیږي.
خپل یو چیک وکی د الرجی یا د حساسیت، دسې نه وي چې دوی حساسیت ولري د کوم شي سره یا الرجی ولري او د هغې الرجیان سره مواجه کېدو نه وروسته دوی بیا بیا دغسې التهابي او الطاني حالات سره مواجه کېږي. دا یې ډېر امکان لري. دوی چې کوم د زړه عملیات کړی دی هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ما ته نه ښکاره کېږي چې اعتبار څه ولري. دا چې بار بار دی چې زکام ریلیس کېږي، نو کېدای شي چې دا خپل د حساسیت موضوع معلومه کړي. که داسې وي نو بیا د هغې لپاره دوه لارې لرو. یو دا چې د حساسیت ټست وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي او د هغې مقابل کې دا غیر حساس شي، او یا داسې د حساسیت ضد ځینې دواګانې دي چې هغه کېدی شي یو دانه واخلي د شپې هره شپه یو دانه خوري، نو هغه وجود به غیر حساس کېږي او زر زر به دا زکام ریزش نه کېږي. او په موضوع کې دوی باید خپل صحت ته توجه وکړي او وګوري چې کوم شي سره دی مواجه کېږي، د هغې د وجه نه دی زر زکام ریزش کېږي ځان وساتي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دی زر زر انټي بیوټیک واخلي، ځکه انټي بیوټیک کیمیاوي مواد دي، هغه په وجود باندې جانبي عوارض لري، وجود متضرر کوي، نو هر خوراک باید ونه خوړل شي. تر دا ده چې د کوم عامل د دې مرض چې کوم دی هغه تداوي شي تر څو د زیاتو انټي بیوټیکو خوړلو نه جلا ګرم شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، بیا هم اړیکو ته ورځو او وګورو چې کوم دوست مو په اړیکه ده. بلې سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم. فرزانه
علیکم سلام ورور مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
فرزانه څه ویلا فرمای ملکه لګینه د بغلان ولایت.
پسرلی صاحب په خیر، اغلی خبرونه ته موضوع مو تور سړی ده، کومه پوښتنه لري؟
فرزانه زما خو دوه پوښتنې دي، یو د موضوع سره تړلې ده بل د موضوع نه باندې ده. دا په موضوع سره تړلې ده پوښتنه ده، د تور سړی یو بل انسان نه بل څه کې نه دي. او بل پوښتنه مدا دا ډاکټر صاحب محترم چې زه ډیر کمزوري ما ځکه دوا وو کې ډیر کمزوري مې شي دا چې په سر په دا کې نه څه نه استلای.
او لومړی پوښتنه مو کچری یو ور بیا هم تکرار کړی.
او لومړی پوښتنه دا ده خورځانه چې دا تور زړه دی دا یو انسان بل انسان ته ځي.
سمه ده. ډیر زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبري ولري. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
او پوښتنه مو واخیسته.
مهرباني ډاکټر صاحب.
دغه څه زما مخبره ده د دې سره راغنه ماته د څه کار څه ځوان دی او د کمزوري خبره وکړه.
بله
د دواجی نوی او کپ دې عمر کې احیانا موجود کمزوري احساس کیږي، نو خله چې چیک اپ وکړي د انسان خپل چیک اپ وکړي موجود تر څو وکړي چې هغه ته انسان متوجه دي نه او د ورسره ځات نه شي. نو کمزوري نه سره په دا عمر کې د ډېر عمده علت نه وي کلی، نو هغه به کوم ناروغي وي چې د هغې لپاره خله چې عمومي چیک اپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي. په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه فرق تر ټولو غوره خبره ده میوجات او ویټامینونه واخلي، پروټین لرونکي غذاګانې دا وخوري. دا خبره دوی د انتقال لارو په اړه خبره وکړه، په هغه کې موږ مخکې خبره وکړه د ټول زیړي انتقال تر ټولو عمده لاره هغه د وینې طریقه ده.
بله بله، یعنی کرونا غونډې نه دی ډاکټر صاحب چې د یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال شي.
بالکل دقت دې نه دی انتقال د لارې نه، دا انتقالیږي که هغه داسې وي چې یو انسان د ناروغ د زخم سره موازي شي او هغه زخم د دې زخم سره موازي شي، نو بیا په دې صورت کې انتقالېدلی شي. بله لاره د جنسي مقاربت ده، او اکونو د ډاکترانو د وسایلو د ناپاکو وسایلو له طریقه انتقالېدلی شي، او همدارنګه د مریض ناروغ میندو نه ماشومانو ته انتقالېدلی شي. دای عمده لري.
بله ډاکټر صاحب، د تور زیړی پر پوښتنه دا دی چې آیا تور زیړی په نارینه وو کې یا ښځینه وو کې توپیر لري که یا هم ماشومانو کې؟ کنه ټولو کې یو ډول دی.
نه، په نارینه وو په زنانه وو کې ډېر ځغنه لري، تقریبا یو شی دی، یو شی وي، سحری هم تقریبا یو شی وي، او تراوی هم یو شی دی. خو دومره ده چې د زنانه وو معافیت که داسې وي چې کمزوری وي، اکثر خویندې میندې زمونږ په هغه کې لږ کمپنی لري، نو کمپنی د وجود مقاومت یو څه کموي. په هغه کسانو کې چې د هغې مقاومت ټیټ وي د وجود، نو په هغوی کې دا ناروغي به اکثرا مزمنو حالاتو ته رسېږي. مونږ دا ناروغي په دوه بخش باندې ویشلی چې د سیر له نظره حاد بخش برخه حاد ډول باندې منځ ته راتګي، او په مزمن ډول باندې منځ ته راتګي. کله چې دا وجود ته داخل شي، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، تر څلورو میاشتو پورې، د یوې نه تر څلورو میاشتو پورې په انسان کې اراض علائم څرګندېږي، او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږو میاشتو پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د میندې یو شي او وجود بېرته سالم شي. نو په اکثره واقعاتو کې وجود په دې توانېږي چې دا میکروب د میندې یو شي په شپږو میاشتو کې، او انسان بېرته نارمل شي. نو دا په هغه صورت کې څه کېدلی شي چې د انسان د وجود مقاومت زیات وي، انسان وجود دخلی وجود ولري او مقاومت یې د وجود زیات وي. خو که چیرې انسان کمزوری وي، کمخونی وي، یا ځینې نور امراض سره ولري، شکر ولري یا ایچ آی وی ولري، نو دغه ناروغانو کې بیا وجود کمزوری وي، معافیت کمزوری وي، نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي. شپږ میاشتو نه وخت زیات کې اخلي، کله چې دا ناروغي د شپږ میاشتو نه وخت زیات واخیست، نو دې ته بیا مزمن هیپاتایتس موږ وایو، چې بیا په دغه مرحله کې باید تداوي شي، او تداوی هم دوامدار وخت کوم دوستان کې نشي، تقریبا شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې، حتی کله کله تداوی دوام ته ضرورت لري. او
بله ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کیدای شي؟
بالکل د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي، نو د مرګ سبب کیدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوي ده. کله داسې هم کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغي د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لاره بله دا هم ده، که چېرې د ناروغ چې د دې ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي او په هماغه ګیلاس کې بل ناروغ اوبه څښي، که چېرې د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خوله کې زخم وي، نو د خولې د زخم د لارې نه میکروب ګیلاس ته انتقالېږي، او که دا اوبه بل انسان اوبه څښي د هغې په خوله کې زخم وي، نو بیا چې د هغې ته هم دا ناروغي انتقال شي. موږ داسې لیدلي دي چې په کور کې یو کس مصاب وي، د هغې نه ټول کور دا ناروغي ورته انتقال شوي وي، او په دې کور کې هغه څوک کوم کس چې اول مصاب شوی هغه بیا وفات کېږي، د ورپسې بل وفات کېږي. دغسې د مرګ سبب کېدلی شي، نه یوازې د مرګ سبب کېږي، بلکې د ځینو خطرناکو اختلاطاتو باعث هم کېدلی شي، لکه د جیګر عدم کفایه. جیګر د انسان حیاتي غړی دی، کله چې دا په عدم کفایه باندې مواد شي، یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي، نو دا د مرګ سبب کېدلی شي. چې عمده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېرې لرو، هغه د جیګر سرطان دی. متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوي نشي، نو د جیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي. خصوصا د افغانستان شاهدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز هم په بهتره شکل شاهد وي نه لرو، نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي. بالکل، تاسو د پښتنه دقیق ده، د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه او خطرناکه اختلاطات هم منځ ته راوړلی شي، لکه څنګه چې مو
ډېره مننه اورېدونکو ته ورځو. بلې سلام، وخت په خیر. هلو سلام، وخت په خیر.
علیکم سلام، خور څنګه جوړه خیره؟
ډېره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
جان محمد افغان د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه.
جان محمد په خیر، اغلی خبرونې ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه مې تعقیب کړې ده. اوله غوښتنه مې تاسو ته دغه اورېدونکي چې څه چې هورې یو اورېدونکی یا یو درې وسلور اورېدونکي اخی بهاله به ډاکټر
سامد
تشریح جواب ورکولی شي، څوک هڅه بیان کولی شي؟
سامد ډېره مننه.
دا پوښتنه ده چې د تور زیړی د زړه د تکلیف مشکل دلره ما، د زړه تکلیف دلره ما، چې ډاکټران ته چې ورغلی مو وایي دا د زړه پاسور دی، ستا د زړه پاسور دی، د زړه د پاسور پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د اوس ګرده ختم دي، د دغه انټیبیوټیک چې ما پښتنه وکړه دغه انټیبیوټیک یو څومره مرمام کار کړه نو ماته یا دی وزه د ادرار او مشکل پیدا کړی دی د ادرار من نه سره برابر دی زه په دغه تاسو ماته جواب راکړئ
ډیر زیات مننه او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب
د ادرار مشکل نه سره خم دی وروره
نه کیږي
بندش لري
هو بندش لري هغه بیا په سره کې بیا د سیرومایز ګولې استعمالوم برم بیا نه کوي وسام سیرومایز ګولې استعمال نه کوم بس په تکلیف یم
نو ډاکټرانو د ګردو د زیاتی خبره درته نه کړی
نه نه دا هغه وای په ګردو کې کوم مشکل نه سته
ښه
ډیره مننه جان محمد او بلې اړیکه ته هم ورسو بلې سلام بلې سلامونه وخت بخیر
وعلیکم السلام ارسل خور سلامونه ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خدای دې شرا ته روغ او جوړ وي
ډیره زیاته مننه ورور میره باندې څوک لکم زایا
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوی چې مخبول او خیسته هلمنه
عزیز الله کومه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب مې خورجانې پوښتنه چې دا تور جړې د فاره اوس په افغانستان کې څو ډوله واکسینونه شته دی او موږ څه کولای شو چې دغه جړې سزا و
ډېر ښه ډېره ښه پوښتنه ډېره زیاته مننه د تاسو نه او یو بل اړیکه هم اخلو بعد دغې نه بیا ورشو پوښتنو ته بلې سلام وخت مو په خیر هلو سلام علیکم سلام وخت په خیر مهرباني څوک له کوم ځای
خیر و چې سلیمان د کندز ولایت د سیاچولو سالینه تاسو سلام ډاکټر صاحب سلام په دې خیله چې یو نیکمرغه کړی
ډیره مننه مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې انسان چې یعنی تور جړې د خټکی زونی پونه یا د اندوانی زونی پته د کم یا سلاتا خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان نه رسي او بل پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه چې تبه چې کم ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولري دا د تور جړې د زیاتوالي نشه ده کنه د دغه دی غوښتنې
ډیره مننه او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې رب شو ډاکټر صاحب لمړی پوښتنې ته چې خغلی جان محمد پوښتنه وکړه پوښتنه تاسو اخیستې ده
هو ما اخیستې
ده مهرباني ډاکټر صاحب
نو پر ټول لري او د دوی ادرار نه کیږي یا کم دي دا دواړه موضوعات سره تړلې دي بالکل موږ دا پوښتنه په شکل مطرح کړل کله کله د چکیږي چې دا زړه کمزورې شي موږ د زړه ادانې کې سوای وته وایو په انګلیسي کې ورته کانجو څه ډېر وایي په دې حالت کې زړه غټيږي او هغه وظیفه چې د زړه چې د پمپ په وظیفه چې وینه باید پمپ کې په صحیح شکل باندې نه کله چې زړه کمزورې شي د زړه ادانه په صحیح شکل باندې وینه نشي پمپ کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پمپ نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي دا یو ګرده هم شامل ده ګرده د انسان د ګردې چې هر انسان لري هغه هم په دغه حالت کې صحیح وینه ورته نه رسیږي نو کله چې وینه صحیح ونه رسیږي هغه د ادرار او فلټریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلټر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي ادرار په وجود کې پاتې کیږي دا ناروغان اکثره نفسنګي لري د پښو پړسوب لري او د سږو پر څوب لري هم ورسره ځکه سږو کې هم یو مقدار وینه پاتې کیږي ځکه زړه نشي کولای چې هغه ټول نه جذب کړي بیا تاسو پام کې
بله او د عزیز الله پوښتنه ډاکټر صاحب
د عزیز الله پوښتنه د دې ورو جواب کوم ونه ویل په هر حال دا ښه ده دا چې دیوریتیک نه استفاده وکړي دا کوم دوا چې دی ویل په لمه دا باید منظمه واخلي مالګه باید کم وخوري او اوبه ډیر زیات مقدار سره ونه کی بهتره دا چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع
شریک
کړي او دا یو مشوره باندې مخکې لاړ شي د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه پوښتنه درلوده
پوښتنه کړې وه بالکل د تور جړې لپاره واکسینونه شته دي هغه د بغیر د دې واکسین په نوم یادېږي درې ډلې واکسین کېږي کله چې یو انسان درې دفعې دا واکسین وکړي نه بیا نور بیا مکیږي چې دا اخل تر 15 کال پورې او 15 کال پس بیا یو بوستر دوز کیږي چې بیا هغه تر 15 کال پورې 15 کال پورې بیا انسان د دې ناروغۍ نه معاف کیږي دا ډېر مهم ده په 2014 کال کې د عامه روغتیا وزارت تقریبا د یو سلو نوي ملکونو سره په ګډه په همانګي دا پریکړه وکړه چې
د هپاتایټس بي واکسین د پاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي او د پلان کړه چې تر 2000 کال پورې چې په نړۍ کې ټول ملکونه کې افغانستان هم شامل وو تر 2000 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوی کې او یا
بله
د دې ستراتیجی په سر کې باید د کومې چې تر 2010 کال پورې باید اندیش پیته کې خلک د دې ناروغۍ نه وقایه کی نو وقایه تر ټولو مهمه هغه انده واکسین
وایي بله او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو د خغلی سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او روسه د غینه به د عامې روغتیا وزارت سره خبري وکړو
د سلیمان ورور چې کومور نه پوښتنه کړې و دیوان چې په تور جوړې کې کم خوراکونه وشي که انسان تور جوړې لري نو کم خوراک هغه مخکې ما هم ویل بیا تکرارم دی ورته کم کسان چې په تور جوړې باندې موادی دي وخت دی پرې دوی باید خوراک چې خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډیر واخلي که هغه مالته کې وي که هغه په هندوانه کې وي او که په نشکر او ګړو دا شیان دا دوی نه ډېر استفاده وشي دا بهتره ده او دوی ویل چې که چېرې ته به ورته د دوی اطلاعات ولري آیا دا د تور جوړې نښه ده که نه بلې سمه یې نښه ده تر دې نه چې د لایشې اسهالات حتمی نه د قنور امراض کې کېدلی شي د دې ناروغي اومدنه کې ولې د ناروغي د وخامت نه خې دادي چې د عادت معاینات کې معلومیږي د جګر وظیفه موږ ګورو او د هپاتایټس سټېټس موږ ګورو دا یې موږ د ناروغي وخامت معلومول شو خصوصا د جګر د وظیفه نه او د جوړې د لیوال نه موږ وخامت معلومول شو
بله او دوی دغه پښتنه هم درلوده وایي کوم شایان باید ونه خوړل شي په دغه حالت کې
کچې لري ناروغ په هغه حالت کې موجود وي یعنی بدایل دي ناروغي ولري که هغه حد کې مضمون وي نو خره چې ور وړو ونه خوري واز دي او شهمیات ونه خوري او وخه غټه ورته د شان ونه خوري
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم پوښتنو ترازو خو د عامې روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې ووسی ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنې راوخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیسته مننه ډاکټر صاحب معروفي سلامونه وخت په خیر په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیر زیات بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي
څه خبره نه دي
په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیواله ورځ د اسد میاشتې په اومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخیسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نشو کولای چې خبرې ولرو د عامې روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف ته د چې څنګه ول سو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه په هواي لور کړو ولی په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولی موږ د هپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د غویو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي
یعنی
دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټار کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي او راځو په دوم بس کې چې هپاتایټس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول استراتیجی ده ده هغو مطابق مر کوشش کو چې وقایه مخته بوزو په نړۍ کې واقع چې راځي د غو کنټرول کو نو په افغانستان کې موږ په حدود کې د درینیم سو زره ټیسټونه یا ازموینې تر سره کړې دي چې هغه د بی لپاره درینیم سو زره او د سی لپاره درینیم سو زره په حدود کې موږ ازموینې تر سره کړې دي چې په حدود کې د تقریبا دغه څلور نیم زره شاوخوا د هیپاټایټس بی معاینات مثبت راغلی دي او د هیپاټایټس سی لپاره په حدود کې د 3000 چې 2300 دي کلی ډول وایي چې 3000 واقعات په درې نیم سو زرو کې مثبت راغلی دي.
یعنی او دغه په څونه موده کې
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مو ویل چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اگاهی عمل وړو، څنګه کولای شو کور په کور د میډیا له لارې د متنفیزونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د اگاهی عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولې په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښ د دې ناروغۍ هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده، نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې چې تقریبا 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنې په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 15 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، فراه دی، خوست، پکتیا دی او کابل دی. هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات تر سره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي او دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماء کرام دي د غوسره دغه آیسی مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش مکړی دی چې د ایچ ټی وی لپاره یا د هیپاټایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د الادې د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 101 نوي ناروغان چې دی هغه ریجستر کړی دی. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت دا غو څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی. دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې دا اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولې موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو دا اوسم چې چونکی تویشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکی کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هیپاټایټس داغونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ دي باربر ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه آرایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړوي نو دغه لپاره هم ستونزه داده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایعاتو د بدن د مایعات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه د کسان اخته کیږي. نو دا کمپاین شروع کوو هلته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحي سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال شي یا کوم وسایل چې استعمالیږي دغه لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور ایسی مواد ورکو. دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ ښارونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیامي پیغام د ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسوو چې هلته بعضې لارښوونې په هغه کې په نظر کې نیول سوي دي. دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب، وخت مو کم دی، یو څو پوښتنې که چېرې تاسو نه
میډیاګانو سره له لارې خلکو ته زموږ پیغامونه ورسوو.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړي واکسین شته دی او کنه؟ چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپه نه زی، دغه تور زیړی دا موضوع زما په نظر زه صحیح نه بولم. دغه تور زیړی موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبه ده چې هیپاتایټس ته د تور زیړی نور کوي، ولی موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي لنګا څخه دغه صحیح اصطلاح نه ده، ولی په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او روسلار څخه په هاده مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان او توایسي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله، یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
خو ما درته وویل چې هیپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولی د هیپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% د درملنه چې جوړ کی، ولی په خوا د دې درملنه د هیپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمتي وو. یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداو چې د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس ورته وایي چې الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کیږي، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غوښتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډېر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي، اوس د دې قیمتونه راکښته شوي دي. یعنی هغه ادم دادی چې د هیپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هیپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډېر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې زیړی باندې اخته شوی دی او بیرته روغ شوی دی؟
ما مخکې وویل چې موږ په
موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایاست.
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما در ټول چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ معاینه تخصیوی دي 3500 موږ هیپاتایټس بی مثبت شوی دي، او 2000 کې سونه چې دی هغه هیپاتایټس سی دي، ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واکه چې رامنځته کیږي هغه هغه کسان چې دستنې یا پیچکاری له لارې مواد مخدر زرقی په دې کې د دې فیصد زیاته د کوم سروې موږ کړی ده، او په عین حال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسی اړیکې لري د هغو کم د دې سته، او خصوصا کم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترکو ستنو پیچکاریو یا نور وسایلو څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې له لارې د دې امکانات ډېر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو، یا خصوصا د مور څخه
ډېره مننه
چې انتقال کیږي.
ډېره زیاته مننه جناب رئیس صاحب دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډېره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډېره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت په نمایندګي.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر ملتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سه‌شنبه په ورځ نړیواله ورځ یې ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د معمول تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیولا او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو په یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پامان.